درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشکې شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگتن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یا واربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده به قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساده یو سلو 15 ورځې راهیسې به لکمه تور ده په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د دې موضوع تفصیل مستوران کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل شوی دی. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له نشودلو په شرط آژانس ته ویلي دا سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شار جده کې وشي. د دې چارواکي په وینا په دغه خبرو کې به د اوکراین ترڅنګ برازیل، هند، جنوبی افریقا او ګڼ نور هیوادونه هم برخه ولري. د سرچینې پر اساس په دغه خبرو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو جګپوړی چارواکی شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشیزه نظارت به کیف کوي او داسې نشکاري چې روسیه دې هم پکې ګډون ولري. د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین پلازمینه پیکنګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکو سوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکنګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي راوسی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو د متی ولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیږلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، یعنې په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه او دغه طرف.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي د نړیوالو مؤسسو مرستې د دوی ترمنځ لانجې پیدا کوي، نو مرستې دي د کار په بدل کې وویشل شي.
وجد ماته پرچه را ورسید، از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت بعد خپل په سترګو میدل چې جنگ ازله پر کړی دی.
په کندوز کې للمی کار بزګر وای سشکال حاصل خوند نه لري،
بی وخت بی وخت ورختی وسلې او د سه ګردونه پیراغل، کله به په وا په ډیره سره سره، کله به وا ډیره په ګرمه سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلم لار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکم تور له 125 ورځو راهیسي د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به لوکم قاعده شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر و مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د خاغلی ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی ولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حافظي وای د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقینا ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بی ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیا د خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته وي کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوي هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د متی ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهم دي د افغانستان خپلواکي او ابادي ورته مهمه ده او په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمنی وکړي نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولای کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کوي نه
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي، اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو. تر دې ورهاخوا ولس را نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توتې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان ابادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دیني مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ
لتاسو سره. یو شمېر افغانان وایي د سه ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د د په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یو او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل یو ځای ولیدل، سم د سیم ایجنسي والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل یو ځای شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل یو ځای موږ سره شته دی. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزی تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ورولېګ درته ویل چې تبا راتنیم روپی په کابل کې ریکشا په لاس ما ته وسپاره یا به را حواله کړې او نیم روپی چې کله ویزه وته به به هغه وخت ما ته راکړي ما هم سمدستي $1,500 کابل ته حواله کړل.
نو موړی وای سره لدی چې پیسې ترې په دوکا واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نکړ او بیرته ناهلې کور ته ستون شو. شفیع الله شینوار چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وای د یو شرکت لاره بهرنی بورس ته داخله وکړه. هغه وای سره لدی چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانید چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
نو دوی مونږ ته ویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې مونږ ته راکړي مونږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته مونږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو تاسو به بیا مونږ ته $1,600 نور راکړي په مجموع کې $15,000 مونږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې مونږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون مونږ ویل تبا دای به سره رسمی وی قرارداد مو که نو دوی مونږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو مونږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپروف ده. دوی خپل یو لینک یې هلته اچولی وو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد دا ټول به تاسو سفارت ته ځئ او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو ته به ویزه دغه درکړي.
خاغله شینوار وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختې باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باور خلق دی بس هم هوایی پا هوایی خبر و سرو که نه خط چینی اخلی نه شرکت تاقا کارت اخلی زینی بس هم دست یوا پا هوا خبر تلپون للاری و که اندی تلپون للاری پیسی هم تاویلی که و بانک تا سر دلی هم نیه.
نو موړی دغه شانو ویلې یو بل ډله پیدا شوې ده چې قاچاغ کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 113 پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
روسیه د پلازمین مسکو یو بخت هوایی دگر د بی پیلوت الوتکی د تیر شپې تر وی حمله وروسته د لنډ وخت لپاره وتړل شو. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې په جنوب او ختیځ کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین ځوابي عملیات له تیرې میاشتې راهیسې روان دي. د موضوع تفصیل واورئ.
په مسکو کې چارواکو د لنډ وخت لپاره د ونوکووا هوایی ډګر د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته وتاړه. د تیر شپې په حمله کې یو تن ټپي سوی او دوی ودانۍ زیانمنې سوي چې دفترونه پکې وو. د روسیې د دولت تر ولکې لاندې ریا نوبوستي خبري اژانس هغه تصویر خپره کړي چې پکې ښکاري د مسکووا سیټي تجارتي ساحې د یو دفتر یو برج زیانمن سوی دی. د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې پر پلازمینه مسکو یو بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوې او دوی نوري ظاهرا هدف ته تر رسیدو مخکې سقوط سوي دي. دغه ادعاګانې په خپلواک ډول تایید سوي نه دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویان نن یکشنبه په کیف کې ویلي چې په روسیه په ځانګړي ډول پلازمینه مسکو کې هر وخت یو شی په فضا کې د الوت په حال کې وي. یوری اهنات ویلی یو څه چې لوړ ژغ لري را روان وي، هیڅ پروا نه کوي که د روسیې چارواکي خپلې سترګې پټوي او وایي چې هر څه یې نسکور کړي دي. د هغه په خبره د روسیې په قلمرو کې دننه د سولې په باب خبرې هیڅ کومه ګټه نه لري. دا په یو میاشت کې د خپل ډول له مخې څلورمه حمله ده چې د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه مسکو په نښه کیږي. د اوکراین پوځ نن ویلي چونر پل چې کریمیا سیمه له اشغال شوي سیمې خرسون سره تړي په پرونی حمله کې زیانمن شوی دی. د خرسون په اشغال شوو سیمو کې روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د میزایلو حملو کې په دې سیمې کې د ریل ګاډو اکمالتي لارې په نښه شوي او د دې حملې د شنډولو ادعا یې کړې ده. د روسیې دفاع وزارت دغه ورځ ویلي چې 15 بې پیلوټ الوتکو په کریمیا کې نامشخص اهداف ویشتلي او په وینا یې دغه ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي یا هم له کاره اچول سوي دي. روسیې کریمیا چاپ وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 14 حملې سوي دي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یک شنبه په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف ځواکونه د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا د بریدیانسک او میلیتوپول پر لوري د ورو او یقیني پرمختګ په حال کې دي. هغې لیکلي چې د عملیاتو په ټولو استقامتونو کې جګړه دوام لري. له دې هاخوا د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي شر محلي چارواکو ویلي چې د روسیې د تیر ماښام په حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او لږ تر لږه 12 نور ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د استوګنې یو ودانۍ او یو ښوونځی هم زیانمن سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی درته ووایو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا لیکلي چې په نړۍ کې بشري اړتیاوې اوج ته رسیدلي او دا ستونزه په پراخېدو ده. خو د لیکوال په باور له دې سره د اړتیاو د تامین لپاره مرستې هم کمیږي چې افغانستان به یو لوی قرباني وي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اجرایه رئیس د مرستیال او عملیاتي مشر کارل سکاو پوینا لیکلی چې ویلی دی دغه بحران د دې سبب سوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مارچ میاشت کې له افغانانو سره چې له لوړې سره مخامخ دي او 15% پر مرستو متکی دي د خوراکي موادو مرستې 50% کمی کړي. د هغه پوینا مخکې د خوراکي توکو دغه مرستې هغو کسانو تر لاسه کولې چې د لوړې له بحرانه کړیدل او اوس دا مرسته له هغو کسانو سره کیږي چې د لوړې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد بیا په خپل تازه ګڼه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف تازه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي چې کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شو او اقتصادي بحران د دې سبب شوی چې 40% زیانګالي وګړي خپلې اساسي اړتیاوې پوره نه کړای سي. بزنس سټانډرډ زیاتوي په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابۍ کې سیلابونه، سخت ژمی، د اقتصادي او سیاسي ثبات نه موجودیت او د خلکو بې ځایه کېدل رول لري. د هند بل ورځپاڼې اوټلوک انډیا بیا د هغه افغان پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې 2 کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللی خو اوس یې زړه په وطن پسې تپیږي. دغه افغان چې منتظرین میږي خپله کیسه له هغې ورځې پیل کړې چې د کابل له هوایي ډګره په الوتکې کې روان سو. دی وایي په هغه ورځ داسې احساس وکړ چې زړه ورڅخه پاتې سوی او خپله له خپل هېواده وځي. د لیکوال په وینا منتظرې چې 1000 دی وایي چې 1 کال کېږي په زړه کې یې اورونه بل دي او شایي افغانستان ته تګ وکولی سي د ده دغه خپګان لرې کړي. هغه په نهایت کې ویلي دا مهمه نه ده چې خپل هېواد ته ستنېدل کومه معنا لري او که نه، خو یوه ورځ به خپل هېواد ته ستون سي او هغه وخت به د ژوند په واقعي معنا وپوهیږي.
د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نړیوالو خیریه مؤسسو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای ورته داسې پروژې پلي کړي څو هلته خلکو ته د کار دایمي زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
کداغه پیسې وس راوړل را وخت سي دغه مشتات پیسې راوړل میسي دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرف وای.
دا زینولادی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شارړوند د مهرابات سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترینکوټ شار اړوند سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغسې ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راواخسته سي دغه موسساتو پیسې راډالري مسې دغه اوس بندو باندې د خصي خلک هم په کار مصرفوي. اوس په ټوله افغانستان کې په ټوله خصوصا په روزګان کې په هر ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو کې کوم تاسو مشته سرودي چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره هم مشته سره مخ کې.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر یو بل وسیدونکي دی او د هم د زین الله سره هم نظرې دي. نوموړي بیا د غراز د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا تور کوي چې زور او زر لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جه باندې ختن سي. دا د مامور د خلاصي دي، دا د ملک د خلاصي دي، دا د کمانډان د خلاصي دي. جه تر سيجه
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د میلیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراکي بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا جګر سره نه راځي وروره په ماجد کې بنچ پاکی ده، د ورونو درما باندې بنچ پاکی ده، کور په کور وروره بنچ پاکی ده. ولید ماته پر چاره ورسید از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو می دل چې جنگ زله پر کړی دي. خیر شو پر خاله باندې دی وروره کده کار لري را وجلیږي کني درځي مو سومش چې ربی لاغم نه را رسیږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خوایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
ځینې شیان داسې سوي دي څه چې د تراژي دا د ملت حق ده. موږ ته اوس څوک سوال نه راکوي چې په دې مو سر خلاص وي. دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تللي. دا زموږ د ملت حق ده، ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
د کندز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو له مخې د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې د للمي مځکو سږني حاصل کم دی.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو، خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله، او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکېنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو 50 یا 40 سکل دغه اتیا نوی منا دغه سی. موږ خاص همدغه دی چې دولت سره د موږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غندمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي ترڅو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,520 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مکیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې مکیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د اوپیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلو چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقاله هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنی او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالیا ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډیر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دی، بلکې دا افکار دی، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخښه د دنیا سره دغه لار کته کېږي، دا پل د منځ ته ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولونو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا پیران کې ځینې کتابونه چې انګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله دا څه دی چې زه خپل ډیر بنوایم، یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند را کړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل دي چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، دا د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هند پامک ته د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه تحسام کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تحسام کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو او دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمې تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسی یې، نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسي، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر ژباړې، که ته یو داسې اثر ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوی هغه ژبه دومره زدای چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي آثار تر ادبي آثار تر مطلب ناول سولنډه کیسه سوله او یا تاریخ تر په دغو ژانرونو و ترجمه تر په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. همیا باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحاتو څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ و د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي حکمت مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سوه ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې په دا دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او ناخو د هغه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه روښانه وي او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي چې یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرصب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړې، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپلې ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي، زما په یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتوانې لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثارو کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نه سي، ستړي کوونکی نه سي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وسي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دام ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظي باید نه سي، یعنې په عین حال کې باید پښتو جامع هم په دغه، پښتو قالي هم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنې مکمل پښتون یې. داسې نه یي چې لنګوټه او کمیس یې د پښتو یا نور پرتوګو نیکټایي او داسې یعنې مطلب د انګریزي او د نورې چې د هغه څخه بیا کارتون جوړېږي، هم مکمل باید پښتو یې او هم باید سبکو دې شان توجه پکښې شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې د هغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپله مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روانې ژباړم لکه زه چې غواړم خپلې مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دانو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې یو څه وکړم په کې واخیستل شي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي پکې راوسته، د هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې د روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنې که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښې کې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، په دې تجربه لري چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کې، هم بېرته مفهوم په فکر واخلي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توری باندې رسېږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې یو بل هغه دغه معادل مرسله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله، کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو څو د اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاری و او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړېږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم. خواهد زن کام سویم حتی دو دری ورزی یا آنی ورستم نمیتونی داری را ولار سویم داتیر برخ میکاتلی دی داتیر برخ میکاتلی دی اصلا می دواست نداری سه دلیل زیاد تا تقریبا شکر اولم یه جمله ماتر آماده کمی پاراگراف سر جور را جور کم یه جمله مطلب بیت داره سر اوی جور کرای سمت آرتس اخسایش کار سی ویدی زیرا از مال هم اگر پروسه پیاد و بزین کیم پاتا و کسر او نه د اغه ماته د اجازه نه راکول زه دغه تسیچ مطلب څونه پکار د اغه ز عملی کم نو بیا ما ځان سره ول چې نه د غټ نه کیدا بیرته عین هغه خبر ده د ترجمه پروسه ده ترجمه پروسه کې تسی نه کیږي ځکه دا یو پروسه ده باید مکمل وتړل شي دا چې وتړل سولې کښنی واخه پکښ کې واخله بیا ورسته کله چې می دا کار وکي کامیاب سوله خبره بیا از ما به خلک لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چې هغه وایي چې بخښه چایر سی ویږي د چایری دې فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه اماغه شی دې لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اسلام نه سبق شته او ستاسو ازما په نظر زما ته دې به پر اساس
د نغار په دې بوخ ژوند کې د هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندګل ته ډېر بوخ تر تاسو معلومي ځخ په پام دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دي زه دوا ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخ ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته بل څوک نشته چې تاسو د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامول دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي که څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور وروغ دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو تخبل رسیدګي وکړي تاسو ته ملمیر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مګر برداشت سربیره د مطالعه او ترجمه ته تازه د تفریح سترګ باندې ګورم که ته زداس داسې بوختیا په سره ګورم لکه چې مطلب د ټول بوختیا د نور مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښېني یو آرام موسیقي او د دې سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه به دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا یې اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی سوی اوس هغه اوونه وخت سړی نه شو ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکښې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه د نه پیرم چې مطلب ساسي اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړم خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښې شاور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تل تر هغه بریده پرې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي او هم د هغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی بیا هم بیا لیکي خپل هم بیا ترجمه کوي خپله هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړم
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی، دیک شک نسته، او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته، ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې هغونه د غلطیو امکان کمیږي، هغونه یو اثر یو شی شر راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک پیدا داسې کوي چې تر هغه اخري حده پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما मस्त केक सालो मेरावड शीरे बेड सालो मेरावड मस्त मस्त केक सालो मेरावड शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेड सालो मेराव نکل د کابل چاندې زیم بلبل د کندهار نره وهم زیم بلبل د کندهار نره وهم شیره وړې سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وړې سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وړې الله شیره وړې sadu meraav baad ka bal dalori raash pawaz khulab di ko gat ka shabam پواز خلب دی کو گت کشبم شیرے وڑے سالو میرا وڑا مست مست کیک سالو میرا وڑا شیرے وڑے سالو میرا وڑا مست مست کیک سالو میرا وڑا شیرے وڑے اللہ شیرے وڑے سالو میرا وڑا مخمه رات دریجه
زړمین رہی دی اس بلا ستر بادشاہ میں زړمین رہی دی اس بلا ستر بادشاہ میں شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گسا دو میرا وڑ شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گسا دو میرا وڑ شیرے وڑ اللہ شیرے وڑ سالو میرا وڑ Shirang vijadav sarva parthiva vinam.